په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل شوه. اورئ په داسل کې چې په کندهار کې سیاسي څیرو په خپله نننۍ غونډه کې پر حکومت انتقادونه کړي. ولسمشر غني ویلي د بیان ازادۍ ته احترام لري خو باید مسؤولانه وي. یوه سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قمندان لاس لري. اجمل ان خبري مجله په خبرونو پیلوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو باید چې مسؤولانه واوسي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوي چې پکې امنیتي ځواکونو دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. او سوریه کې دولتي رسنۍ وایي د دفاعي سیستم د لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې د اسرایلو څخه په دمشق کې د حکومت پر اهدافو توغول شوي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو باید چې مسؤولانه واوسي. ولسمشر غنی چې نن د کورنیو چارو له وزارت څخه د دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو ته انتقال په مراسمو کې خبرې کولې وویل وبخې چې نن یې د کورنیو چارو د وزارت د سرحدي پولیسو د انتقال په مراسمو کې خبرې کولې که څه هم د کوم مشخص فرد یا ډلې نوم یاد نه کړ خو وی ویل
ازادي بیان مورد احترام ماست به شکل کې مسؤولانه باشه.
د وی د بیان ازادي زموږ د درناوي وړ ده په دې شرط چې مسولانه ووسی. اساسي قانون موږ دې تشمن کړیو چې تل د هیواد ملي ګټې په پام کې وساتو. د بیان ازادي د درناوي وړ ده. هر هغه څوک چې دا ولري چې حتی د حکومت یو کس هم له دایښ سره همکار دی محکمې ته د راشي ادعا دې ثابت کړي کنا ټکرای دې پسر کړی. دا په تاسو حال کې د چینن په کندهار کې د افغانستان د پخواني او وسنی دولت یو شمیر چارواکي سیاستوال او د ملي والي د حکومت ځینی سیاسي مخالفان د دویم ورځې لپاره په یو غونډه کې راټول شوي وو. د غونډې ډیرو برخوالو د ملي والي د حکومت په مخالفت ویناوي کولې او د خپل دې غونډې هدف د افغانستان ستونزو ته د هواري لارې موندل بلل. په ننګرهار کې چارواکي وایي نن په جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوې چې پکې امنیتي ځواکونو دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویانده تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل درې واړه چاودنې نن له غرمې مخکې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې کې شوې. ویل کېږي لومړنۍ چاودنه په یو رکشا کې شوې کله چې امنیتي ځواکونه او عام خلک د چاودنې سیمې ته ورغلي. دوه نورې چاودنې هم شوې. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په دې ولایت کې تر دې مخکې د دا ډول چاودنو پړه پر داعش وسلوالو او یا هم طالبانو اچول شوې ده. وسلوالو د داعش پورې تړلو وسلوالو په دې وروستیو کې د دې ولایت د سپین غره په لمنو کې خپل تحرکات پراخه کړي او له شینوار وروسته یې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره نښتې کړي دي. اخوا په کابل کې هم نن د یوې چاودنې رپورټ ورکړل شوی. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چاودنه د کابل په زاړه ښار کې د سنګتراشۍ په سیمه کې د یو مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د مجاهد په وینا پیښه د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز ته نږدې شوې او درې کسان پکې ټپیان شوي. د غزنی ولایت سیمایز چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د عملیاتو او نښتو پر مهال تیره ورځ او تیره شپه د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 دیرش وسلوال وژل شوي او یو دیرش نور ټپیان دي. چارواکو په نښتو او جګړو کې د څلور افغان سرتیرو وژل کېدل او د یو لس نورو ټپي کېدل هم تایید کړي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل د عملیات د غزنی په ګیرو اندړو مقرو ولسوالیو کې شوي دي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو ناوړي. سوریه کې دولتي رسنۍ وایي دفاعي سیستم د لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې له اسرایلو څخه په دمشق کې د حکومت پر پوځي اهدافو توغول شي وو. د سوریه دولتي خبري اجان سنا وایي لمځکه څخه مځکه ته دا توغندي تیر نیمه شپه مهال وشتل شوی او مالستيان یې اړولې. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي احتمال ان تیر شپه اسرایلي توغندیو د دمشق په جنوب لویدیځ کې د حکومت او د دوی د متحدانو اهداف وشتي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دمشق په جنوب کې و پوځي اډه د توغندي هدف ګرځول شوی. عبدالرحمن ویلي دا روښانه نه ده چې وشتل شوي تاسیسات د سوریې پوځ کارول او کنه ایرانی یا د لبنان شیعه ملیشې پکې وي. د امریکا سنا تقریبا د یو نیم ټریلیون ډالر په ارزښت د مالی اصلاحاتو یو لایحه تصویب کړې ده. د ولسمشر ټرمپ لپاره د واک په لومړي کال کې لومړنۍ لویه تقنیني بریا ګڼل کېږي. د مالیې په برخه کې دا لایحه پر کاروبارونو او د ډیرو عوایدو لرونکو اشخاصو باندې د مالیې په کمولو متمرکزه ده خو نورو ته په متوسطه توګه مالیه کموي. دا لایحه پر هغه سربیره تصویب شو چې د سنایې کمیټې موندلې وه. په مالیه کې دا اصلاحات به د امریکا بودیجه له یو ټریلیون ډالرو کسر سره مخ کړي. د لایحه چې د سنا د جمهوري غوښتونکو مشرانو لخوا د تړلو دروازو تر شا چمتو شوي هیڅ ډیموکراټ سناتور یې په پراوی رایه نه ده ورکړې. جمهوري غوښتونکي د امریکا په سنا کې اکثریت دي. دا په تیرو درې لسیزو کې د امریکا د مالیې په سیستم کې لومړنی لوی بدلون ګڼل کیږي. په کانګرس کې ډیموکراټان وایي په مالیه کې د اصلاحات یوازې بډای مالیه ورکوونکو او لویو سوداګریو ته ګټه کوي، هغه هم د منځنیو عوایدو د لرونکو کورنیو د لګښت په بیه. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکي اونۍ په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي سوریا او اوکراین د دواړو لورو د خبرو اترو د اجنډا په سر کې دي. د چارواکي د جمعې په ورځ ویل دا لیدنه به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ چې په ویانا کې جوړیږي ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د راتلونکي اونۍ د اروپا د سفر په ترڅ کې د ډسمبر له 4مې نیټې تر 8مې نیټې پورې بروکسل، ویانا او پاریس ته ولاړ شي او دغلته د ناټو اروپایي ټولنې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډو کې برخه واخلي.
تاسو یې زدي رادیو ته غوښیست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې ولسمشر وایي د بیان ازادي ته احترام لري خو باید مسؤلانه وي.
قانون اساسی ما را متعهد ساخته که همیشه منافع اولیای کشور ته نظر.
په کندهار کې د ملي امنیت پخوانی رئیس تور لګولې چې د حکومت ځینې چارواکي د سیمې له استخباراتو سره لار لري.
په حکومت کې بعضی کړي دي چې د ایزای سره، سپای پټ سره، د نور استخبارات سره په کوچنۍ کوي.
د کندهار په غونډه کې ځینو ګډونوالو ویلي چې په زور غونډې ته وروستل سوي.
په مشکل باندې سپارولو سره راوګرځول. بلهم د کشران ته پورته کول غونډې ته ځو. موږ هم دا سره وختو بار راغلل.
د حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړونه کې د دې ولایت امنیه قومندان لاس لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري دا مسأله دی په ثبات ورسوي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د ازادي رادیو دا نیم ساعته خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیان ازادۍ ته احترام لري خو باید مسؤلانه وي. که څه هم ولسمشر د کوم شخص یا ځانګړې ډلې نوم ونه اخیست خو دا په اصل کې ده چې نن په کندهار کې د حکومت ځینې سیاسي منتقدانو د ملي یووالي حکومت پر فعالیتونو سخت انتقادونه وکړل. د کندهار د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د هیواد وضعیت له بحران سره مخامخ دی. نور حال له کابله له واصل ویسال څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د لیک مراسمو کې ویل چې د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو باید مسؤلانه ووسی. د نوموړي په خبره د بیان ازادۍ او ملي ګټې سره توپیر لري. ولسمشر د ملي شورا د دواړو مجلسونو له مشانو د ملي دریز لرلو له امله مننه وکړه. که څه هم ولسمشر غنی د کوم شخص یا ډلې نوم ونه اخیست خو ظاهرا داسې ښکاري چې اشاره یې د کندهار ناستې ته وه.
آزادی بیان یک چیز است، منافع اولیای کشور دیگر چیز است. قانون اساسی ما را متعهد ساخته که همیشه منافع اولیای کشور در نظر. و از ابراهیمی صاحب و مسلمی ها صاحب تشکر میکنم که همیشه مجلس اینه جهت دادن که از منافع اولیای کشور در نظر. آزادی بیان مورد احترام ماست به شکلی که مسئولانه باشد.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت یو شمیر سیاسي منتقدینو د ولسی جرګې غړو د سیاسي ګوندونو مشانو او د کندهار خلکو په دغه ولایت کې د وی ناستې په ترڅ کې د ملي یووالي په حکومت سختې نیوکې وکړې. د دغې ناستې د زیاترو ویناوالو ټینګار په دې و چې حکومت د ناورین لور ته روان دی او د افغانانو ترمنځ هم واټن مخ په زیاتېدو دی. په دغه غونډه کې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت نبیل، د کندهار ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرازق، د افغانستان د نوې جبهې ګوند مشر انوالحق هادي، د ولسی جرګې لومړی سیال همایون، د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر او د کندهار د خلکو او ملي شورا شاوخوا شپېتو تنو ګډون درلود. ټاکل شوی و چې په دغه غونډه کې د بلخ ولی عطا محمد نور او د عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم هم ګډون وکړي خو د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله د هغوی تیارې ته د پنځشنبه پر ورځ د پرواز اجازه ورنکړل شوه. له همدې کبله دغه غونډه له پنځشنبه نه جمعې ته وځنډېده. د بلخ ولی رسنیو ته ویلي چې د حکومت رهبرۍ الوتکې ته د پرواز اجازه نه ورکړې. کندهار غونډې ته په خبرو کې د افغانستان د نوې جبهې مشر انور الحق هادي وویل چې د حکومت د کمزوري رهبرۍ له امله هیواد د نورین لور ته روان دی. ښاغلی هادي وویل چې حکومت په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
زمان اوسنی مشران سے پخوا کاندیدان خلقو تے وعدے ور کڑے بے سے پشپاگ میاستے کے با منگا دے ملک تا سول راو نئے واسطا سے جنگ خلاص سوائی ندا متا سفانا پتے ردرے کر جنگ نور ہم قوی سوائی دے
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل بیا د شفافو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او ویل چې له نورین څخه د وټو یوازینی لار رڼې او سراسري ټاکنې دي. د غونډې ګډونوالو په پای کې پریکړه لیک هم صادر کړ. په پریکړه لیک کې راغلي چې ولسمشر د اساسي قانون 28 ماده تر پخو لاندې کړي. وصل وصال ازادي رادیو کابل
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د بیان ازادۍ ته احترام لري خو باید مسؤلانه وي. ولسمشر غنی په دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په کندهار کې ځینو سیاستوالو په یوه غونډه کې بر حکومت ځینې انتقادونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي د افغان حکومت ځینې مهم چارواکي د پاکستان د څرګرې ادارې ISI حقاني شبکې او وسله والو طالبانو سره اړیکې لري. رحمت الله نبیل دغه څرګندونې په کندهار کې د تفاهم په نوم د یوې نوې جوړې شوې شورا په غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د حکومت یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او د ولسي جرګې غړو هم پر حکومت انتقادونه وکړل. صادق رښتینی له کندهار نور حال راکوي.
د تیری ویونی رئیس په کندهار کې د ویلوی سیاسي غونډې لپاره تیاری روان وو چې بلاخره نن د شنبه په ورځ دغه لوی غونډه د څو سیاسي چیرو د ولسي او مشرانو جرګې د شاوخوا شپېتو غړو او د کندهار ښار او ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو په ګډون د کندهار په عینومېنه کې جوړه شوه. د غونډې اجنډا تکه څه هم د ملي یووالي او د حقیقي سولې نوم ورکول شوی وو خو ګډونوالو یې تر ډیره پر حکومت نیوکې وکړې. غونډې ته په وینا کې د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هادي وویل چې د ملي یووالي حکومت افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي بې ثباتۍ سره مخ کړي او ورځ تر بلې دغه بې ثباتۍ زیاتېږي.
امنیتي نارامي او دا د جنگ دوام د دولت لپاره یو تهدید دی او یو بحران. همداسې خلک د اقتصاد نه ډېر ناراض دي. همدا اوس د حکومت احصایې چې په دې ملک کې بیکاري 40%، همدا اوس د حکومت احصایې چې په دې ملک کې د شدید فقر
د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل چې اوس د افغانستان د ملي محور په نوم د یو سیاسي خوځښت مشري کوي د دې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د یووالي څخه بیره لري او غواړي د لوی ولسي غونډو مخه ونیسي. نبیل دغه راز دا وکړه چې د افغان حکومت یو شمېر مهم چارواکي د پاکستان د څارګري ادارې ISI حقاني شبکې او وسله والو طالبانو سره اړیکې لري.
په حکومت کې بازی کړی دي چې د ISI سره، سپای پوت سره، د نور استخبارات سره، د حقانی شبکه چې بزرگونه زمو بیوسه ملکی خلک یې وژلي، د هغوی سره پټپټونه یې کوي، د هغوی سره مجالس کوي، د هغوی سره پټې خبرې کوي. د افغانستان د ملي حاکمیت په نظر کې نه نیسي، اما د ولس د یوځای کېدو نه، یووالي نه، د لوی کندهار د ښار نه دوی تشویش لري.
په غونډه کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون او د دې جرګې یو شمېر نور غړو هم د حکومت پر ضد سخت انتقادونه وکړه. د غونډې ته د کندهار ښار او بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وربلل سوي وه. له دې جملې څخه یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپل رضایت په غونډه کې ګډون نه لري.
په مشکله باندې سپارولو لاره راوګرځول بلم در د کشران ته پورته کول غونډې ته ځو. موږ هم بلا سره وخت بار را لیدلی ډېره یې ولو څلور پنځه کشتره ګرځه ډک
یا نو خبر ما په مسکله روانه ده. ما ته میلې لپاره بلا را وګرځول مسکله تر سوه دروي. موږ بلا کشتران ته پورته کړو بلا را روان.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې د ملي یووالي د حکومت څخه د دې غونډې د ګډونوالو د سپارښتنو د عملي کېدو، د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو د پر وخت ترسره کولو او د قانون ماتونې د پای ته رسولو غوښتنه پکې سبب وه. ولسمشرۍ مانی تر اوسه د کندهار د غونډې د ویناوالو خبرو ته عکس العمل نه دی ښکاره کړی.
په همدې تړاو د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قومندان د پردې تر شا لوی نقش لري. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي جنرال عبدالرزاق دغې غونډې ته له ځینو ولسوالیو خلک وربللي دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کندهار امنیه قومندان د دغه ولایت له ځینو ولسوالیو نه 1500 کسان د کندهار غونډې ته بللي دي. سرچینه وایي جنرال عبدالرازق د کندهار د غونډې په جوړولو کې د پردې تر شا لاس لري. له جنرال عبدالرازق سره مو ټلیفوني اړیکه ټینګه نشوه، خو یاور آزادی راډیو ته وویل چې امنیه قماندان د دغې غونډې په جوړولو کې کوم رول نه لري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی او د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ د ګوند ویاند بشیر احمد تعین چې د کندهار د غونډې یو ګډونوال دی، د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل د دغې غونډې ډیری ګډونوال چې له نورو ولایتونو نه کندهار ته راغلي، استوګنځی د دغه ولایت د امنیه قماندانۍ قرارګاه ده. دا چې جنرال عبدالرازق د دغې غونډې په جوړېدو کې څه نقش لري ښاغلی تعینج په اړه وایي.
د امنیه قماندان مسولیت د غونډې امنیت ترتیب او تنظیم دی، او زموږ په چارو کې مداخله نه کوي او غونډې ته وینا هم نه کوي. د غونډې قربانه د کندهار مشران دي او قماندان صاحب هم د دغو ولایت له مشرانو دی او نقش لري. زموږ په ایجنډا او پلان کې مداخله نه کوي. په ملي موضوعګانو کې چې تفاهم او ملي یووالي ته رسیږي هغه همکاري وکړه.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د کندهار د غونډې بل ګډونوال همایون همایون له آزادی راډیو سره په خبرو کې د حکومت لخوا قانون ماتونه او د قومونو ترمنځ نفاق اچونه د دغې غونډې اجنډا او پلان وبله. د پنجشنبې په ورځ د جمهوری ریاست دارګ ماڼۍ وویل هر ناسته چې د قانون په رڼا کې او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د ستونزو د هوارۍ لپاره جوړیږي ملاتړ یې کوو. خو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم له مخې پوځي منصوبین په سیاسي غونډو کې د ګډون حق نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست په خاطر دی ویلي چې د ولسمشر د حکم له مخې د وسلوال پوځ هیڅ قاضي، سارنوال او سایمنصب په سیاسي ګوندونو کې د غړیتوب او په مظاهرو، اعتصابونو او ورته غونډو کې ګډون نشي کولی. د دغو سرګندونو په اړه چې د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دغه ولایت امنیه قماندان د پردې تر شا رول لري، د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي.
هلته کندهار کې زموږ یو شمېر سیاستوال راغونډېږي او هغه د کندهار امنیه قماندان دنده لري چې امنیت یې تامین کړي. که په غونډه کې موجود هم وي ستونزه نشته، خو که مساله د ملي ګټو خلاف او دی په تصمیم نیولو کې شامل وي د ولسمشر د وروستۍ مصوبې له مخې ورسره جدي چلند کېږي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د کندهار د غونډې په اړه وایي دوی وضعیت ساري او که پوځي منصوبین د قانون خلاف په سیاسي غونډو کې ګډون وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د آزادی رادیو ماشمنی خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري په اثبات دی ورسوي. شغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې له کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قمندې او مسؤلیت د لیست په مراسمو کې وکړې. مراسمو ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له ترورستانو سره جګړه کوي. په دې اړه نور معلومات له حدیث پردیس ناورو.
له داعش نه د ځینو افغان چارواکو د ملاتړ د اداو په غبرګون کې افغان ولسمشر وایي هغه کسان چې دا ډول اداوې کوي باید ثابت یې کړي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قمندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې په خورا تند لهجه وویل که څوک په دې برخه کې خپله ادا نشي ثابتولی څادر دې په سر کړي.
هر کسی که ادعا دارد که یک عضو
دی وی هر څوک چې ادعا لري چې د حکومت کوم لوړ پوړی او یا منځپوړی چارواکی او یا نور له داعش سره شامل دي باید دا جرأت وکړي چې محکمې ته راشي او خپله ادعا ثابته کړي، که نه څادر دې په سر کړي. د ښاغلي غنی په وینا د افغانستان امنیتي ټیم د افغان ولس او د افغان ځواکونو هر افسر ته د اعتماد وړ دی. افغان ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادا کړي چې ځینې لوړ پوړي حکومتي چارواکي له داعش ډلې ملاتړ کوي. که څه هم پر افغان چارواکو دا ډول انتقادونه تازه نه دي، خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړي حمید زی لالی ادا کړي چې د ملي امنیت عمومي رئیس له داعش نه ملاتړ کوي او دی اسناد هم لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي دان جنرال جان نیکلسن یادو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له نړیوال تروریزم سره جګړه مخته وړي. دی وایي د افغانانو په واقعیت د ټول انسانیت په استازیتوب تاسو له تروریزم سره جګړه کوي. موږ ستاسو میړانه او شهامت در کړی او د قربانیو مو درناوی کوو او ستاسو د شهیدانو لپاره دعا کوو او تاسو زموږ او د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره د احترام وړ یاستئ.
خغلی نیکولسن د غشان ویل افغان ځوکونو په تیرو شلو میاشتو کې خیل سراوړنې درلودي، خو په خبرې په لیکو کې د فساد پر وړاندې مبارزه حتمی ده. نوموړي ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به تر اوږده مهاله د تروریزم پر وړاندې د افغان ځوکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش ډلې د ملاتړ ادعا لري په اثبات یې ورسوي. د افغانستان 15 کاندید وزیرانو د باور رایې اخیستلو په خاطر ولس جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. د هغه کاندید وزیران دي چې د شنبې په ورځ ولس جرګې ته ورغوښتل سوي وه. یوسف خان ځدران او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو، قانون او پټرولیم کار او ټولنیزو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته نوماند وزیران په خپلو وزارتونو کې د ګڼو ستونزو د یادونې تر څنګ ژمنه کوي چې د بریا په صورت کې به یې د اصلاح لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. د یادو وزارتونو نوماند وزیرانو چې د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه او د اړوندو وزارتونو حال تشریح کړ، وویل د نویو پلانونو په تطبیق سره د وضعیت د ښه کېدو تمه لري. دفاع وزارت ته نوماند طارق شاه بهرامي وایي افغانستان ته دا وخت نوي فرصتونه په لاس ورغلي او د هڅه به دا وي ورنخه استفاده وکړي.
ملکی طرفاتو او ضایعاتو څخه مخنیوي زموږ د اساسي او بیړنیو اقداماتو څخه ګڼل کیږي. زه په دې ژمن یم چې زموږ دنده زموږ د خلکو حفاظت ده. د ملي اردو د اکمالاتو په برخه کې د چټک اکمالات، روڼتیا او حساب ورکول سیستم جوړول یو زموږ د مهمو دندو څخه دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته نوماند وایي احمد برمک بیا وویل دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغان پولیسو اجرات د ټولنې له غوښتنو سره برابر نه دي او دې کار ته پاملرنه کول شي وضعیت او امنیت خکړي.
لبد مرغه د پولیسو تعلیمات، تجهیزات، سوق اداره، حقوق او امتیازات تر اوسه هم په ناسمه وضعیت قرار لري. په کورنیو چارو وزارت کې د پراخ فساد شتون، سیاسي نفوذ پر ضوابطو د اړیکو حاکمیت، د پولیسو لخوا له خلکو سره ناسم چلند او داسې نور هم لا هم هغه ستونزې دي چې لبد مرغه تر اوسه نه دي حل شوي.
دی وایي د افغان پولیسو لپاره یې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ښه ملاتړ او مالي امکانات ترلاسه کړي دي. نوموړي د ولسي جرګې غونډې ته وویل له را روان مالي کال نه به د ټولو پولیسو په تنخوا کې 15% زیاتوالی راشي. ښاغلي برمک وویل پولیسو ته یې د نویو تجهیزاتو درک کړی او دغه شان ته راتلونکو شپږو میاشتو به په کابل کې هیڅوک غیر قانوني وسله ونشي ګرځولی. افغان حکومت له اوږدو انتظار وروسته تیره اونۍ وتوانېده چې د کابینې یوه زیاته برخه وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي کړي. ترانسپورټ وزارت ته نوماند عبدالحمید تماسي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته نوماند فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماند نرګس نهان هم له هغو کاندید وزیرانو څخه دي چې د شنبې په ورځ خپل پروګرامونه تشریح کړل. اغلی نهان وایي د کامیابیدو په صورت کې باید افغانستان له قانونو د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي تر څو شته ستونزې کمې او افغانستان له سیمې سره وصل کړي. دا وایي زموږ پروګرام داسې دی چې څنګه کولی شو د افغانستان له قانونو د وسیلې په توګه استفاده وکړو چې عواید مو لوړ، ټولنیزې ستونزې مو هوارې او کارموندنه یقیني شي، او په ورته وخت کې وکولی شو افغانستان د سیمې له هیوادونو سره اقتصادي خبرو اترو ته داخل کړو او دا هیواد چې تر ټولو غوره قانونه لري له نړۍ سره وصل کړو. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې و چې د سرپرستۍ نه د خلاصون په هدف باید کاندید وزیرانو ته د باور رایې ورکړل شي. د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي وکیلان باید داسې پریکړه وکړي چې نظام پیاوړی کولی شي. نوموړي وویل دا چې بهرنۍ مداخلې او حکومت ته په کمین کې ناستې ډلې کمزوري شي، پکار ده چې وزیران د سرپرستۍ له حالته وویستل شي او دوی له خپلو ټولو صلاحیتونو سره خپل کار ته دوام ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د 9000 افغان سرحدي ځواکونو قمانده او مسؤلیت د شمې پرز رسمن له کورنۍ چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته انتقال سو. ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویل چې دا کار د واحد قمانده لپاره سوی او دغه ځواکونه به په افغانستان کې د مهمو نړیوالو پروژو ساتنه وکړي. د کورنۍ او دفاع وزارتونو سرپرست وزیرانو د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ ویلي چې له دې سره به د سرحدي ځواکونو معاشونه زیات شي. حدیث پردیس په کابل کې د نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سرحدي ځواکونه به تر دې وروسته په میلیاردونو ډالره د دولت ملي خزانې ته راوړي. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ یې له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د انتقال په مراسمو کې خبرې کولې، وویل که د افغان ځواکونو میړانه نه وای حکومت به سیاسي لاسته راوړنې هم نه لرلی.
خاصتا په سرحدي قوا باندې ضرورت دیده چې لکه کماندو غوندې قول اردوګان غوندې دوی باندې لویه پانګه واچوي و تنظیم قوای سرحدي حداقل میلیاردها ډالره در طول سالهای آینده انشاءالله تعالی د خزانه دولت خود.
خغلی غنی ویل دفاع وزارت سره د سرحدي ځواکونو په یو ځای کېدلو سره به له وسلوالو مخالفینو د نیول شوو سیمو د ساتنې ستونزه هم هواره شي. دی وایي پخوا افغان ځواکونه په دې برخه کې له ننګونو سره مخ ول. د افغانستان دفاع وزارت د سرحدي ځواکونو د انتقال پروسه شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل شوې وه. د معلوماتو له مخې د سرحدي ځواکونو ټول شمیر چې دفاع وزارت ته انتقال شوي شاوخوا 19000 تنو ته رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي بیا د سرحدي ځواکونو ستونزو په اشاره سره د دوی د سمبالښت یادونه کوي. وایي چې د غزوکونه به په پرمختللو وسلو سمبال شي.
انتقال قوای سرحدي از وزارت
محترم امور داخلي دی ویل کورنیو چار وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو انتقال د دوو هدفونو لپاره وشو. یو دا چې له دغه ځواکونو د ملي اردو ملاتړ وشي او بل دا چې په دغه ځواکونو کې لازم اصلاحات رامنځته شي. د سرحدي ځواکونو ماشونه به هم له 3000 تر 5000 افغانیو پورې لوړ شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تر دې وړاندې په دې برخه کې یو شمیر انتقادونه موجود وو. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک بیا ویل لا هم 4000 سرحدي ځواکونه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې پاتې دي. د خاغلی برمک خبره د غزواکونه به په بندرونو کې د قانون د تنفیذ په برخه کې خپل چارې مخته یوسي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په فرا ولایت کې به ځای سوي کورنۍ وایي چې د ژمي پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخې دي او تر اوسه پورې چا ورسره مرسته نه ده کړې. نور حال د احمد شاه فطرت پراپور کې.
ها کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبله د فرا ولایت ولسوالیو څخه دغه ولایت مرکز ته کډه شوې ډېره برخه یې په خیمو او ناسم کورونو کې ژوند کوي. دوی وایي د ژمي له رسېدو سره د دوی ستونزې هم نورې ډېرې شوې او تر اوسه دوی ته کومې مرستې نه دي رسېدلې. دوی له اړوندو ریاستونو او موسساتو څخه غواړي چې د دوی سره دې اړینې مرستې ترسره کړي.
خیمې نه لرو، هم د خیمې موږ ضروریات لرو، هم د خوراکي شیان ضروریات لرو، هم د پوشاکي ضروریات لرو، د دغه شیان موږ ګرده ضروریات لرو. د خدای د دولت غواړو که موږ سره کومک
وکړي. قلم شرط آلت میشو تیر نکیزی چوک چوکیم چوک پینزلس نپارو پرایم ملک می پاسا باغ می پاسا سرامی چوکتا تر مزه جنگو در اصلا کرد خپر کاش نسو کوالای خپر پا سرایونمو دیر دیر رو لاشا پاسو
ما از کاریه برنتو تی بچه می ما و دگرد بمی جنگو جا بی جا شدی ما از دولت کمک می خواهی که ما تال خو ایچ کمک ما نگرفتی.
پا همتی حال که پا فراولت کرون چارواکی هم در جگرول کبل در بیزایشو کورونوی در زیادتو خبره کوي. د فرا ولایت د کډوال ریاست رئیس رحمت الدین ریګیوال وایي چې سږ کال تر 5000 زیات بیځای شوي کورنۍ تر اوسه په فرا کې ثبت شوي چې له هغې جملې څخه یوازې له 1500 کورنۍ سره مرستې شوې دي. د هغه په خبره هسې روان دي چې د نورو کورنیو سره هم عاجلې او اړینې مرستې ترسره شي.
تر اوسه پورې 5668 عریضې راغلي دي چې د مقام ولایت او د شورای بنایتي پس د اقامه څخه ودې ادارې ته د دفتر د یونسیار د 315 اتیا فامیل دپاره انفای ور کړی دی. یعنی مواد غیر غذایی ودی ته ور کړی دی. دبلیو پی تر اوسه 1095 فامیل دپاره پاس سرویس خد چې دکې کور په کور کې دی خلک سره کتل دي د دې لپاره مواد غذایی ور کړی دی.
باید و چې سش کال د تیر کال په پرتله د فرا ولایت پولیس والیو کې جګړې زیات شوې نو لامدی عمله زیات کورونی هم بیزای شوې دي.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره یو پرمختللې سپوږمکۍ جوړوي. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروان اوري.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره د یوې داسې سپوږمکۍ د جوړولو په لټه کې ده چې لمځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي او په اونیو له یوه ځانګړي ځای څخه بې له دې چې خپل موقعیت بدل کړي زموږ د مځکې څارنه وکوي. دا سپوږمکۍ به چې له موجودو سپوږمکیو سره توپیر لري لمځکې زیاته لوړېدای شي او کیدای شي چې د سپوږمکیو او بې پیلوټ الوتکو ترمنځ د پل کار ورکړي. د اروپا فضایي اداره غواړي بې له دې چې د مځکې له اتموسفیر څخه یې سپوږمکۍ ووزي له زیاتې ارتفاع څخه مځکه وڅاري. د دوی په وینا دا سپوږمکۍ کیدای شي له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې نورې سپوږمکۍ عموما له مځکې 40 کیلومتره لوړې وي او مسافري الوتکې تر 10 کیلومتره نه لوړې شي. څرنګه چې په 1500 کیلومتر کې باد نشته، نو د سپوږمکۍ په میاشتو میاشتو په یو ځای کې پاتې کېدای شي. د اروپا فضایي اداره د دې لپاره چې دا پلان عملي کړي، نورو څیړنو او کارونو ته اړتیا لري.
له اسمت سروان څخه مو په یو مطلب کې وردل چې په اروپا کې یو پرمختللی سپوږمکۍ جوړیږي.